دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي پامیر ساحل درته پکې هر کله وره. په خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمو د کلیو د بانډو تازه او مهم خبرونه اورو. د دې تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ویلي دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د پخواني حکومت د مذاکرات او د نامنې زیاتېدو پلټنو لپاره سپریم کورټ ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د مهمو مسلو په اړه د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی او اوکراین پوځ وایي روسیا د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حملې تیاری کوي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل علي خان ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال رادیو ته ویل چې له هغې ناقانونه وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوه، نو ځکه له سپریم کورټه د پلټنو غوښتنه کوي.
منګ به سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دون لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان د څرګندونې پرداسې محل کړی دی چې د جنوري پر 13 د پیښور د پولیس لاینز پر جمعات په بریټ کې 101 کسان ووژل شول. د هغه حملې ځمواري هیڅ وسلواله ډلې نه د منلې او تحریک طالبان پاکستان په کې د کړکړتیا تور رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له هغه ډلې سره مذاکرات شوي ول چې لارې اوربند د تیر کال تر نومبر پورې روانو، خو پر هغه سربېره بریدونه زیات شول. تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د هغه ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه د کابینې په غونډه کې د وزیر اعظم شهباز شریف تر ورته خبرو وروسته ویلي ول چې په هیواد کې د نامنې ذمہوار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوښه شامل وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اقتصاد او امنیت په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د ګڼګوندیزي غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د فبروري پر 1 په کېدونکو غونډه کې بعد پیښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي بریټ په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو باس کیږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په بیان کې راغلی دي چې غونډه ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربل شوي دي. د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون رسنیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګڼګوندیز غونډې ته وربللی دی. د هغه ګوندې و مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې حکومت ورسره رابطه کړې ده او د تحریک انصاف مشران به په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه تر مشورو وروسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر وړي راهیسې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د پاکستان دولتي بانک پرون په یو بیان کې ویل چې ورسره د بهرنیو پیسو زیرمې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې د څه باندې 3 ارب امریکایي ډالرو بېساري کچ ته ښکته شوې دي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د خجو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوی دي. د کوټ ته پولیسو ویان فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل چې په خبرون ماخام د کوټ په سورنګ کې شوی چې پکې یو کس جوړل هم دی. د وای د په وژل شویو کې دوه خځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د نعیم په خبره د پیښې لامل معلوم نه دی، خو پاړې پلټن روان دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی وایي مسافر وړونکو گاډي لکه مروته د پیښور پر لوري روانو چې په سورنګ کې للارې سره وجنګید. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه خار له پیښور سره تړي. په پاکستان کې ترافیکي پیښې اکثر د ډریورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خراب حالت او پر وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کیږي. شاوخوا یو اونۍ مخکې د بلوچستان په لسبیلی کې یو مسافر وړونکی ګاډی له پله لاندې پرېوتی و چې پکې سپاره 140 کسان وژل شوي ول. او اوکراینی پوځ وایي واضح نښانې شته چې روسي ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي. دا په داسې حال کې دا چې په هغه سیمه کې لمیاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمباری باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورت کې ویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو طرفونو د حمله تیاری کوي. تر دې وروسته ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل ماخامنۍ ویډیوي وینا کې ویل چې روسي پوځ اوس هم د حملو کولو وسایل لري. البته په وینا یې د روسي ستراتیژیک ماتې روښانه شوې ده. دا په داسې حال کې دا چې د روانې میاشت پر 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په هغه هیواد کې د جګړې له کبله د دواړو خواوو زرګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او میلیونونه اوکراینیان کډوال او بېکوره شوي دي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه تکولای شئ. او سم ورزور لومړی رپورت ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري پر 13مه په پیښور کې د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شوی شمیر تر 100 لوړ شوی دی، خو د هغې حملې ذمواري لا هیڅ نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان په کې د کړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د ایمل ولی خان څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پارلمان په خوښه شوي او دا چې دی د ناامنۍ زیاتېدو ذمہوار نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
عوامی نیشنل ون وای د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي. په پیښور کې د فبروري په 2 نیټه په خبری کانفرنس کې د عوامی نیشنل ون صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکې وکړې چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
فیصله کړه د چې دا کومه واقعیا وشوه د دې واقعې په جواب کې چې د ری سیټلمنټ کومه غټ ډرامه را چاو شوې وه. دا هغه چې څونه کردارونه دي چې هغه کې د ټولو نه اول کردار عمران دی، عارف علوی دی، زمونږ وزیر اعلی محمود خان دی او بیرسٹر سیف. د دې خلاف به انشاء الله موږ سپریم کورټ ته ځو او موږ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دونه لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټوله حمله ذمہوار د اویاو کالونه چې په دې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکي او په دې قام باندې دا جهاد خرسي زما په خیال غټول خلک ذمہوار دي. دویم زما په خیال غټول خلک ذمہوار دي چاچې په دې ری سیټلمنټ په نوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل. دریم هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچې د افغانستان په دې غیر آئینی قبضه باندې په پاکستان کې جشن کړی دي، په پاکستان کې خوشاله منځلې دي. هغه ټول داغه سوچ خلک دي کم چې دغه سوچ سره مرګري دي.
د ایمل ولی خان لخوا د پاکستان تحریک انصاف په وفاقي او صوبایي حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی.
سب سے بڑا سوال اب یہ زه د دغه حکومت نه پښتنه کول غواړم. کله زمونږه حکومت وو نو ترخګری په هغه وخت اول نه و، خو ترخګری اوس ستاسو په وخت کې را مخکې شوې ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبرورۍ په څلورمه نیټه په پېښور کې د پولیس لاین جماعت د برید په ضد کوم ولسی پاسون اعلان شوی، نو د عوامي نېشنل ګوند کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمېر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ ویلي دي چې دا سحکاري چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره سما او موثره ستراتیژي نشته. نوموړي پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جنوري پر 1 او د فبروري پر لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د حملو او امنیت ټینګښت پر موضوع مفصل بحثونه وشول. دی وایي دا ډول خبرې مهمې وي او اغېز لرلی شي. په قومي اسمبلی کې پر امنیت بحث د پېښور په پولیس لاینز کې پر جماعت تر حملې وروسته شوی دی. له محسن دوړ سره د داود خټک بشپړ مرکه اورو.
دوړ سي په پارلیمان کې د پېښور د جماعت د چودنې په اړه بحثونه وشو او تاسو پکې خپل هم برخه واخسته، نو آیا د دې بحثونو به څه نتیجه راوځي کنه؟ دا به هم هغه سي ختم شي څنګه چې د مینه بازار نو ورستو یا د پېښور د ای پی ایس نو ورستو چې کوم بحثونه شوي او بیا هغه خبره خاموشه شو؟
دا څه ده ټیک ته مخکې بحثونه شوي دي، دې ځلم بحثونه شوي دي، یو خبره خالي پر ریکارډ راشي او مطلب دا کوم چې چارواکي دي کده فوج دي کده حکومت دي هغه ته یو آینه خودلې شي چې ګوره دا حساب کتاب ده. په دا خبر روانه ده د دې دا وجوهات دي، نو بحث یقینا چې په کار راځي د دې نه زیات سم واثر سنتیجه هم راوتلې.
دا ورسیب د پارلیمان څومره کسانو چې باسونه کولو د ټول حکومتي دي ځکه اپوزیشن خواسي هم د پارلیمان نه بار دي، نو آیا د حکومت د نن تاسو داسې سوچ وینئ چې غي په پالیسي کې په یو طریقه سره بدلون راولي او یو جدي اقدام وکړي؟
ګوره ظاهران خو خبره داسې ده چې دا کیسې به مخکېم فوج کولې، خو دلته به مونږ چې لږ ډېر شور شغرب وکړو نو د خانه پورې دپاره به هغه راغلل. مسله بنیادی دا وه چې عمران هم چې کوم اختیار وو هغه ټول سرنډر کړی وو د فوج ته، او بیا د موجوده چې کوم خلک راغلل دیم، نو ستراتیجي خو تر اوسه پر مطلب زما خپل سوچ دا دی چې څونه به تور یو سیاسي ورکر زه د حالاتو ته ګورم، نو هیڅ قسمه ستراتیجي نشته. وزرا
پارلیماني غړو د ذمہوارانو په حواله سره هم خبرې وکړي چې باید دا وکتل شي چې زیمواران څوک دي او ولې داسې پیښې وشوي، نو آیا د زیمورانو په ضد باندې دا امکان لري چې کومه کاروایی وشي یو اقدام وشي که څنګه؟
ګوره دی خو اس په لاله اوسه پرېس ستراتیجي خو ما خو پرون ښه کارو ته به چې د مسلې حل غواړي، د مسلې حل چې تر څو پر مو په خوا چې چا څه کړی دي دغه احتساب نه شوي، نو تر هغه وخته پر د مسلې حل نشته. ځکه چې چا سره څو پر دایره نه وي چې که زه یو غلط کار کوم سبب د دې مانه تپوس کیږي او د دې پسند سره سزا ملويږي، نو تر هغه وخته پر هغه باید ځان اصلاح نه کوي. دا د بجوا په حکم باندې فیض او د چې کوم ملګرو جن درنلانو دا ټوله کې سو کړو هغه خلک بیرته واپس راوستل هغه آباد کړل، نو دا خو ګوره داسې دا ډېر خطرناک لوبه وو. مطلب دا ده چې د دې کې احتساب ونه شو.
امکان لري یا تاسو داسې سوینه چې لدی ورستو یعنی د پیښې ورستو بیا د بحثونو ورستو په پالیسیو کې به کوم بدلون راشي؟
ظاهرا خو ګوره اوسه پر داسې وقایع مخکې ډېر شوي دي، اوسه پر چې د دې کوم کنډکټ ته د دې کوم سوچ ته د دې کوم رویه ده، نو موږ ته پکې فل حال ظاهرا داسې ښکاري نه چې مطلب د دې څه د زړه نه اراده کړې ده چې موږ به ځان اصلاح کوو.
د طالبانو خارجه وزیر وایي چې پاکستان د خپل گریوان کې وګوري چې دا ترګری الته د کمزې نه کیږي، او بیا دا ویل دي چې دا د افغانستان لخوا یعنی د ٹی ٹی پی الته نشته دی د دې لخوا نه کیږي. څه فکر کوي چې د پاکستان د طالبانو سره کم چې په یو وخت کې بلکې دا ګڼل کېده چې دا د پاکستان دوستان دي، د اغری سره اوس د پاکستان تعلقات په کم ډګر ولاړ دي او چرته روان دي؟
ګوره دا خو داسې ده چې دا خو د پاکستان پاکستان خپل پالیسی ډیر زیاته ایکسپوز شو د دې چې کوم د دې پالیسی بربند شو دی و چې کوم دا دوا کوله چې مطلب الته د هندستان حکومت ملګرتیان د ملګرو حکومت ته ولته کونسل غیری دی د هندستان ولته منسوبي جوړیږي د پاکستان خلاف د طرح غره نو هغه ټول خبر اوس بربند شو اوس خو دې چې کوم خلک را وستل غوښتل دې چې شل کلا دلته او ساتل دلته چنده ور کوله دلته ټریننګونه او کمپونه او دلته ټول سپورټ ور کول نو هغه خلکو حکومت تل تراغ نو اوس هغه نه پسو تاسو دا و بیا تاسو پچا باندې کوي کنه نو دا خو دغه په مرګ کې شوی
په قومي اسمبلی کې مو د شمالي وزیرستان له استاذي محسن دوړ سره د داوود خټک مرکه اوریده
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له وشتمه د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سټ او موبایل اپ باندې
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د هیواد پر مهمو مسالو د بحث لپاره د فبروري پر 1 د غنګوندیزه غونډه اعلان کړه ده د وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې به د جنوري پر 13 د پیښور د پولیس لاینز پر جمعات د بریټ پاړه هم خبري کیږي د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم بلنه ورکړه ده د هغه غونډې او مخکخ سیاستوال اسد قیصر ویلي دي چې د غونډ مشران تر شورو ورسته په کانفرنس کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي طاهر خان تفصیل لري
د وزیر اعظم لخوا چې کوم د ټولو ګوندونو سیاسي ډلو کوم کانفرنس دی نو هغه د فبروري په 1 رابلل شوې دي او د دې د اهدافو په اړه باندې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په خبره باندې ویل دي چې کوم د یاد کړی دي مهم قومي چیلنجونه د دې باندې به باس کیږي او د دې د حل لپاره به د سیاسي مشرانو د غیر رائے خستل کیږي او دې بیا دا ویل دي چې د سیاسي ډلو سره د رابطې لپاره چې کوم د کابینه وزیر دی ایاز صادق هغه به رابطې کی او د وړاندې نه پاکستان تحریک انصاف سره رابطه هم شوې ده د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر سره او د پخوانی دفاع وزیر پرویز خټک سره او بیا وروسته اسد قیصر په خپل باندې دا منلی هم دی چې هغوی سره حکومت رابطه کړې و او د دغه کانفرنس دغه وته بلنه هم ورکړې و البته غدا خبر وکړه چې د پی ټی آی مشران به په دې موضوع باندې مشورې کوي او وروسته بیا حکومت ته جواب ورکړي کانفرنس په داسې حالت کې رابلل شوې دی چې پاکستان کې یو خو د امنیتی چې کوم وزه ده او بیا په دې وروستو کې چې کوم بیا د پیښور د پولیس په مرکز باندې حمله دي نو دلته باسونه کې به اکثر انتقاد کېده په سیاسي ډلو باندې چې او په حکومت باندې چې دی په دوه مهمو مسلو باندې دی یو خلنه وی او یو بل سره نه کینی نو ډیر ځات انتقاد زما خلوم دغه انتقاد روسته بیا دا فیصله د وزیر اعظم لخوا شوه دا نو وکړي چې دته نور ډلې څه جواب کوي او مهم ته تحریک انصاف ځکه چې خپل باندې حکومت غواړي هم چې عمران خان خپل په دې کې ګډون وکړي او بیا په خبر کې نن یو بل غونډم کې د اپیکس کمیټې هغه کوم تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې ده ځکه چې د پیښور د حملې وروسته بیا په پاکستان کې یو ډیر زیات غوسه او خفګان مو او د ناکامۍ ته هم د ادارو د پولیس بیا ګوتنی ولکېږي نو بهرحال که دغه کانفرنس کامیابیږي د ټولو پارټیانو آل جمعاتی کانفرنس او د پی سي چې ورته وي نو ممکن نه چې دا په دې سیاسي بحران او کړکېچ او دا یو تناو چې هر وخت وي کشیدګي وي ترنګلي حالت وي دې کې به دا یو مهم پرمختګ وي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د خځو او ماشومانو په ګډون 18 کسان وژل شوی دي. پولیس وایي پرون ماښام د کوټ په سورنګ کې یو مسافر وړونکی ګاډی له لارې سره وجنګید. د پولیسو وایاند فضل نعیم بیګه مشال راډیوټویل مرستندوی کارکونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوی مړې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه خار له پیښور سره تړي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د خځو او ماشومانو په ګډون 18 کسان وژل شوی دي. د کوټ پولیسو وایاند فضل نعیم د فبروري پر 2مه ماښام مهال تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل چې یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ یا هایس ګاډی په سورنګ کې له بار وړونکي لارې سره وجنګید چې پکې یو کس ژوبل شوی هم دی. د نعیم په خبره په وژل شویو کې 2 خځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د وایي د مرستندوی ادارې یو یو 2 کارکونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شویو جسدونه یې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روان و چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په سورنګ کې د ټرافیکي پېښې لامل معلوم نه دی خو نیم زیاتوي چې پلټنې روانې دي. کوټ سورنګ یا ټنل د جاپان په مالی مرسته جوړ شوی او په 2003 زیږیز کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د غره په لمن کې د هغه سورنګ یوه برخه په کوټ او بله یې له ادمخیل درې سره نږدې پرته ده. په هغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سورنګ کې دوه طرفه سړک دی چې پکې د رفتار حد ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 9مه د کوټ په تانده بند یا ډیم کې د یوې کښتۍ اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي ول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر ډیم ته بیولي ول. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسپیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان وژل شول. په پاکستان کې ترافیکي پیښې اکثر د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو خرابوالی او همداراز پر ټاکلي وخت د ګاډو مرمت او معاینه نه کولو له وجې کېږي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستیو څرګندونو د هاغه هیواد او د افغانستان د یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو خبرګونو نه پاره ولې دي. منیر اکرم د فبروري پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې وویل د افغان جنو پر زده کړو او د خځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونه د دین پر ځای د پښتنو په کلتور پورې تړلې دي چې پکې خځې د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن دوړ پرون مشال راډیو ته ویل چې لاکرمه د کمیټې پر راتلونکو غونډه کې د خپلو څرګندونو سپیناوي غواړي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې پر زده کړو بندیز د پښتنو کلتور نه بلکې د طالبانو د کلتور ښکارندوی کوي. اسمت ساروان تفصیل لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې وویل پر افغان شزو د طالبانو محدودیتونه له دینه سرچینه نه اخلي بلکې د پښتنو له عجیب او غریب کلتور سره تړاو لري. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر محسن داوړ بیا وایي چې د ترمشي لاندې کمیټې پریکړه وکړه چې منیر اکرم د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره احضار کړي. د پملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د نه منلو وړ وبللې.
موږ راتلونکي کې کوم میټینګ دی په هغه کې موږ سره غوښته ده په دې 1.1 اجنډا باندې چې باید د خپلو الفاظو یا د څه کوم بیان کړي دي نو دې باید د هغه وضاحت وکړي او د بیخي د یو قوم غلط تشخص خودلې دي او به دومره مهم فورم باندې او د ټول ملک نمائندگی کوي او د ټول ملک په نمائندگی د دنیا په دومره هم فورم باندې د یو ملک د شناخت خرابولو کوشش کړی دی.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړي افراسیاب خټک د منیر اکرم څرګندونی پښتنو ته سپکاوی بللی او پښتنې کړي چې آیا پاکستان د طالبانو استازي توپ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل هم د پاکستان د استازي پر څرګندونو توند خبرګون شولی او ویلی دی چې د دیورن کرښې دواړو خواو ته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د ویلی چې متعصب طالبان د پښتنو د ټولنې استازي نه دي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم ادعا کړې و چې اکثره طالبان پښتانه دي او کلیوال پښتانه نه غواړي چې انجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د عمران خان پر څرګندونو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیرو افغانانو تون عکس العمل وشوت. د پاکستان د استازي پر څرګندونو په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق چې له منیر اکرم سره په غونډه کې حاضر وو عکس العمل وشو. دوی ویل چې طالبان هم د کلتور په پلمې د شزو د کار او زده کړو مخه نیسي، خو حقیقت دا دی چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against اسلام، دی ار نات اسلامیک.
د دوی اعمال او چلند اسلام پر ضد دی او غیر اسلامي دی. دا د افغانانو کلتور نه دی. زه غواړم دا یادونه وکړم او د سفیر منیر اکرم له خبرو سره مخالف یم. دا موضوع هیڅ کله د افغانانو ان د پښتنو کلتور پورې تړلې نه ده. د پښتنو هغه سیمه چې د امدی ډلې یعنی طالبانو له خوا شل کاله کنټرول دی، خوانځي پکې سوځي د لونجونی او الکان خوانځي ته پرې خودل کیده. دا یې اصلي علت ده.
طالبانو د 2021 په اگست کې لښ پښم ټولګي پورته انجونی لستکلو منه کړې، خو ژمنه یې وکړه چې په پسرلي کې به ټول ښوونځي پرانیزي. خو دوی د خپل ژمنې خلاف نه یوازې لښ پښم ټولګي پورته انجونی زده کړو ته پرې نه شو دي، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم پرې بندې کړې. طالبانو د ښځو خلاف د اقداماتو په دوام کې حتی په ناحکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه، او تر ټولو په روسي اقدام کې د پوهنتون لپاره د کانکور په اسموینه کې د نجونو ګډون منع اعلان کړ.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندی د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څوای. د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پروند کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی څلورم تلین ولمانځه. ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال ترڅنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوال و چې د فبروري پر دویمه په بوري یا لورلای کې وژل شو. غورځنګ وای نوموړی پولیسو په وهلو واژه، خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلول چې د لونی د مړینې لامل د زړه درېدل ول. د هغه خور او د غورځنګ مخکخه غړي وړانګ لونی وای څلور کال تیر شول خو کورنۍ له انصافه به برخې ده. د سمت شبنم رپورت.
ټول شیطان هر وخت یاد واستي ارمان لوړی لخان شي دی راونی سبي هغه ټول شیطان ته دا کید سره ګلونه
د پروري پر دوی ما د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشت سیمې کې د پښتون ژغورین غورزنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسور محمد ابراهيم ارمان لوړی د څلرم تلین پاړه غونډ وسوي. په کوټه کې د پښتونخوا د کومک سازمان لخوا د غوند په مرکزی دفتر کې د اتلین غونډې محل د یاد غوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوړی پر ژوند او خدماتو رونا واچوله.
ارمان لوړی کاکام د په لکونو په زرونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوړی بس په مټر دی ورزنه یا تو چې ارمان لوړی تلین مشغول مازی د پښتونخوا سنټ اورګنایزیشن هر ملګری بل ځان ارمان لوړی جوړی تومره بسنجیدتی چې ته پدې غربت کې ارمان لوړی د خپل کام له خپل سیمې سره تومره محبت لري چې ته په تومره سبجیکټ کې د ایم ای پښتو کلا او دا د هغه محبت چې ته له خپل سیمې سره وکړه.
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې شوی. هغه مشالېټو ته د ارمان لوړی پاړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعداد او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالکولو د پروفیسر ارمان لونی سره الافاک یو ډیر ښه استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی ول ډیره زیاته ځیرکتیا د کام په والا د وطن په والا د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لونی درلود. دویم اړخ دا و چې ارمان لونی یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی ول. نو په دې خاطر باندې ارمان لونی تموج د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غشتلی څېړنکار او زیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو او بیست سیاسي کارکون د پښتونخوا ملیون پارټی له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاوره جغرافیا او پر لوی امچای افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې ودته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقتدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لونی ته ورکول سول.
د پښتون ژغورن غورزنګ غړی وای چې ارمان لونی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نموړي خور وړانګا لونی وای چې نور په عدالت باور پات نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دې ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د بېنظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګه ډېر غټ غټ خلک شته چې قاتلان یې نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتون هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار باندې ساتو.
د بلوچستان صوبای حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي ماینو پر اساس ویلی وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو خبریالان ته ویلي وو چې په دې هړه د په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوړی کورنۍ ته انصاف ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د پکتیا د څمکنۍ وسیدونکو وای د بیکاری لکبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دي. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاري د ځوانانو د نهیلیتوب او په نشو د روږدي کېدو لامل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاری زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري موقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکاری شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د ډیری خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي د مرستندوی بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پلې کړي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خیاط خیل مشاد راډیو ته ویل
بیروزګاری خو بیخي اشت رسیدلې ده، ځکه بیروزګار خو دومره خلک دي باور وکړه چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاری زیاته ده. بس اسلامي امارت نه مونږ غوښتنه ده چې مملکتونو سره لیندن جوړ کړي، څه فابریکې څه شیان څه حساب چې وي هغه مو کې چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکي عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست دي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژې نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو لپاره نشته چې کوم دې کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو هم داسې ناست، کاروبار خراب شوی دی. هر یو ځوان هم داسې په کور ناست، خدای دې وکړي چې ټول ځوانانو ته مزدوري پیدا شي.
د څمکنۍ اوسیدونکي وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بیلاریو روږدي کېدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب نه دلته ځوانانو کارونه نشته دي ځوانان ډیر په بد حالات کې دي وختنه دي مرات څخه دغه دي چې دوی دلته پروژې راوړي ځکه ځوانان دلته ډیر زیات ځوانان دي کنه چې غو بیروزګاره کړي حتی کده شي چې دي په نشېتو کې مختش په دغه حالات نه دي دغه مجبورۍ دي وجه خلک هر شته هڅه کوي لشي
زای خلک وای ځوانان د کار دروندوالی او کموالی ته نه ګوري ځکه کارونه نه پیدا کیږي د سمکنې اوسیدونکو نو پیاخیل وای
د ځوانان راځي چې مخ کې بو چې وو په 1000 روپے به کار نه کول اوس د خلک دي د ځوانان راځي چې وای چې په 3000 روپے کار در سره کوو په کالدار او د ځوانان راځي او خلکو زمينه ډیره خراب ده به هیڅ وضعیت خراب نه شي او به چې د ځوانان د فارغ کاروبار جوړ شي او له کاروبارونو روان شي د خوريزنه بل ورسته وضعیت خرابيږي ځوانان نور جوبلیږي نور جوبلی
بلخوا د سمکنې ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي د سمکنې مرستیال ولسوال قاری عزیز الله وویل
اغه ځوانان چې هغه په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي ځکه چې د ملک او د وطن د سې ځوانانو ته ضرورت لري د دې ملک راتلونکي دی راتلونکي لپاره به موږ د خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارل کېږي اما کومې درو کې دوی لپاره موږ انشاء الله آینده کې ترتیب لرو چې غلطي وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنونکی بللی وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر لیو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي 6 میلیونه خلک چې په خبرې ډیر لوړ شمیر دی د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي
د ناروی په پلازمینه کې د اوسلو د سولې څېړنیز مرکز سږ کال د سولې نوبل انعام لپاره د افغانستان د محبوبې سراج او ایران د نرګس محمدي نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستي دي هغه مرکز هر کال د سولې نوبل انعام لپاره نوملړونه برابروي او د فبروري پر لومړۍ نیټه په بیان کې لیکلي دي چې محبوبه سراج او نرګس محمدي د هغې نړیوالې جایزې لپاره وړ نوماندانې دي ځکه چې په افغانستان او ایران دواړو کې استبدادي حکومتونو په تیر کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړل محبوبه سراج له لسیزو راهیسې د افغان ښځو د حقونو او په هیواد کې د سولې لپاره فعالیت کوي نور د اسمت څاروان پر رپورټ کې
د اسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعال نرګس محمدي نمونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستي دي افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد چې شزیاون جونی د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي په اوسلو کې د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم د موضوع ته په اشاره ویلي په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د شزو حقونه تر پښو لاندې کړي په افغانستان کې طالبانو جونې له پوهنتوني زده کړو منه کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزا وی ورکړل شوې دي محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ له لوري د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي رادیو ته وویل خوشاله ده چې له دې سره یو ایرانی میرمن هم کاندید ده ځکه چې په دوړو هیوادونو کې د شزو د حقونو موضوع مطرح ده او د دوړو هیوادونو د شزو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولې ده
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع ما لپاره ډیر مهمه ده که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړي جایزه تر لاسه کړو دا بز ما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي ځکه چې دا به د افغان شذو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي د هغو جنو او شذو د مبارزو چې واټونو تراوته د هغو کسانو چې ژغې اوچت کړ د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لار کې وبایله د هغو کسانو چې بندیان سول د هغو کسانو چې وکړول سول د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه پوي
بندي شولل اس کسایي چې زجر دیدن از تمام ازینا
د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر شاغلی اورنل وای د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې هغه په افغانستان کې د شزو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د شزو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي
څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلا وطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسی. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ پر خپل ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه ښلي چې هغه له شپږویش کلونو وروسته خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو ترڅنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پایته ورسیده. وست لتاش څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. هلته راته ځینې تبصرې راغلي دي، هغه به زه لتاش سره شریک کړم. خو تر هغې پورې چې زه دا تبصرې را بیلوم او ګورم، تاسو د پاره زه د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته اعلانوم. تاسو دا لزان سره نوٹ کړئ او که په سیمو کې مو خبرونه در سره ای تازه او مهم خبرونه، نو مهرباني وکړئ را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 340 3 6 9. پس اسکایپ هم راتا زنگ وهلی شه، پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شه.
مشال رادیو ته غواګیاست گوهر علی دوران له باجوړ راته لیکلی دی چې د باجوړ سکاوټس یو سلو پینځاوی ایم څنګه په مرستا په میاشه جهان چوک کې په جوړ شوی ماډل پکټ باجوړ پولیس سکیورټی ټاور یا مینار چې دی هغه رسمن پرانیستل شو. د پرانیستو غونډه ته د باجوړ انتظامی مشر فهد وزیر، د باجوړ سکاوټس په نوم د امنیتی ځواک مشر راو عمران سرتاج او د باجوړ د پولیسو مشر شوکت علی ورغلی ول، او په دې برج کې عصري ساينسي تجهیزات لګیدلې دي چې د شاوخوا سیمو څار ورنه کیږي او د جنایتونو د مخنیوي او د امنیت ټینګښت لپاره د نظارت نظام دلته لګیدلی دی، د څار نظام لګیدلی دی چې په دې کې به له پولیسو سره مرسته کوي. سم د ډیر زیاته مننه گوهر علی دوران صاحب. ولی محمد الهام، خالد بلال او زنو نور کسان راته لیکلي دي چې په کابل کې واوره اوري. له دې پرته دغه راته لیکلي دي ګلاجان صافي لیکلي دي چې په مومند کې د فبروري پر 15مه د امن پاتون په نوم لاریون کېږي، او دا خبر راته بچا استاد لیکلې ده چې په پیښور کې د فبروري پر 4مه ولسی پاتون دی. له دې پرته راته ځنو نورو کسانو هم لیکلي دي، حضرت علي لیکلي دي چې سبا 2 بجې د پیښور پرس کلب مخې ته خلک د نام نه عزت مظاهره کوي. کریم کاکړ لیکلی دی چې پښتانه هر ځای برباد دي، څوک په یو نامه قتلوي او څوک په بل، او د دوی خلاف دا احتجاجونه دي د نام نه خلاف. سنگین شینواری بیا راته خبر نه دی لیکلی، خو د لیکلی دی چې مسلې نورې هم زیاتې شوې دي. په 4 ساعتونو کې بجلی 15 منټه هم نه ده لیدلې، اوبه هم وې د دې له وجې نشته. نو وی موږ حیران یو چې څه وکړو. وفا افغان بیا لیکلی دی چې افغان دوبۍ کې واوره شروع شوې ده او وی خو یخنی ده. نعمت الله راته بیا لیکلی دی چې په چمن ښار کې باران دی. او بخت الله امید لیکلی دی چې په خوست کې آسمان برګ دی او د تودوخې درجه -6°C ده. سمه ده، مننه له دې د موسم له خبرونو او ځینو نورو خبرونو چې خلکو را سره شریک کړل. که تاسو سره نور خبرونه یې هم را سره رابطه وکړئ، زه به تر هغې پورې چې دا ستاسو تبصرې او خبرونه ګورم سندره درته نشر کړم. له دې سندرې به هم په ګډه خوند واخلو. د شوکت محمود په غږ سندره ده.
خوب کې مې هم تلې دې ترکستان ویخت کړم خوب کې مې هم تلې دې خوب کې مې هم تلې دې خوب کې مې چې ستاد بنگلو شورو لګې دې خوب کې مې چې ستاد بنگلو شورو لګې دې اور لګې دې جانان اور لګې دې اور لګې دې جانان اور لګې دې اور لګې دې اور لګې دې یاد چا مې اند چپ کور لګې دې یاد چا مې اند
مشال راډیو ته وګیاست ما په خبرونو کې هم دا خبر وای خو وقار جان افریدی راته لیکلی دی چې د کوارت لټنل سره په سورنګ کې د کوچ او د ټرک ترمنز ټکر شوی دی چې پکې دوه ماشومان په ګډون ولس کسان وژل شوی دی. خالد خان مومند لیکلی دی چې په مومندو کې وریز ده او خاموش محب الله لیکلی دی لګردیزه چهلتا واوروري لدی پرتا زنینور کسانو لکه ایم ڈی احمدی لیکلی دی چې د افغانستان په زابل کې باران ووري. په عزت الله الهام لیکلی دی چې په ننګرهار کې اسمان وریز ده او محمد انس چې دی هغه بیا را سره سم خبر تازه خبر شریک کړی دی وی پرون په ملکنډ درګی بازار کې غلا شوې ده ل الزران میگا مارٹ څخه یا مارکیټ چې دی لدې څخه وی غلا شوې ده. دا خو د دوی خبرونه شو چې را سره شریک کړل. د دین علاوه راته ځنو نور کسانو ستونزې هم لیکلې دي او رضوان الله لیکلی دی چې په پیښور کې اوس مهال ډیر یخ دی او د باران امکان هم دی. ځنو نورو کسانو هم په تبصرو کې را سره ستونزې شریکې کړي دي. د موسم حال شریک کړی دی ستونزې نه بلکې د موسم حال یې را سره شریک کړی دی. لکه وزیر الله نظر خیل دی چې په خوست کې هم واوره ووري او دلته احمد احرار لیکلی دی چې په افغانستان کې پټرول شپږ شپېته افغانۍ او ډیزل درې اتیا افغانۍ ته ورکته شوی دی او نور به هم ښایي ښکته شي. سمه ده، د رابې تبسم په غږ دغه سندره اورو. تر هغې وروسته په دغه وخت کې به زه بیا دا نورې تبصرې هم وګورم او خبرونه به تنه رابیل کړم او بیا به زه له تاسو سره شریک کړم. راځي چې د رابې تبسم له دغه سندرې هم ورسره خوند واخلو.
کری خزان ز کپ خندا دے چی گلو ند جڑے گی سادلا
مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده اوریدونکو او په دې خبرونه کې لته څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. ډیر کسان را سره د موسم حال شریک کړ. صادق نیازی را سره بل موضوع شریک کړی ده. دی وایي چې په واڼه کې ډیر بد حال دی د سرکاري وړو باندې او ډیر په ګران موندل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې له یوې مودې راهیسې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د وړو د کمښت شکایت دی. د وړو د کمښت ستونزه ده او د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي چې دغې مسلې د هواري هڅې کوي او د دې نه علاوه د پاکستان د غلو د زیرمه کولو ملي ادارې هم ویلي ول چې په پاکستان کې د غنمو یا د وړو هیڅ کمښت نشته دی. خو پر دې سربیره په ځینو سیمو کې اوړه نه پیدا کیږي او د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت په زیاتره ځایونو کې په سرکاري نرخ په کمه بیه باندې اوړو د خرڅولو پروګرامونه شروع کړي دي. داد کرم مندوخیل هم ورته موضوع راته لیکلې ده او د لیکلې دي چې په ژوب کې د اوړو 50 کیلو بوجه یا ګونې په 6,500 روپۍ خرڅیږي. وی ډیره سخته ګرانی ده. نرخونه لوړ دي. پیاز وی د سرو زرو په بیه دي. حکومت وی دی وی چې ناکام دی او ولس چې دی هغه در په دره دی. د دې نه پرته ځینو نورو کسانو هم د موسم حال را سره شریک کړی دی. خو ما چون هغه ټول تبصرې ولوستې تقریبا د مختلفو سیمو نه په ځینو ځایونو کې باران دی او ځینو ځایونو کې واوره اوري. نو له دغې تبصرو تیریږم. وحید زلمی راته د کواټ د سورنګ په اړه باندې لیکلی دي چې په ټرافیک حادثه کې یا په ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان وژل شوي او ژوبل دي. دا ما تاسو ته په خبرونو کې هم وایه او رپورټ مو هم درته نشر کړ. په دې اړه باندې د نور تفصیل لپاره تاسو کولی شئ چې مشال راډیو ټکی کام ته ورشئ. هلته په پاڼه کې دا په دې اړه باندې بشپړ تفصیل پروت دی. ته کورم سباون نیوز په نوم باندې هم را سره همدغه خبر همداسې شریک شوی دی. همدا د کواټ د پیښې او زونو نورو کسانو زونو راته پکې شعرونه هم را لېږلي دي. ډېره زیاته مننه دا شعرونه چې دي دا د خبرې او سندرې لپاره وساتئ. هغې خپرونه کې به بیا شریک کړو. اوس به د هارون باچا په غږ د سندره واورو او په بله ګړۍ کې بیا درسره یم.
پل روان